دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
خبرونه اوریدم کو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سو لومړی به خبرونه اوري
ویان سید سلیمان شاه د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو د وزارت سرپرست امیر خان متقی په دوحه کې د متحده ایالاتو او ځینو نورو لیدوزو هیوادونو د ډیپلوماتانو او استازو سره په کتنه کې له هغوی نه غوښتي چې د دوحې پر ځای دې له کابل نه خپل ماموریت مخ پر وړاندې یوسي. د بهرنی چارو د وزارت مرستیال ویان زی احمد تکل د سه شنبه په ورځ ناوخته د ټویټر په پاڼه لیکلي چې په دې کتنه کې لامیر خان متقی سربیره د مالیه د وزارت د افغانستان بانک او سری میاشتې مامورانو هم ګډون کړی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف وایي چې د روان میلادي کال د جنوري د میاشتې نه د جون د میاشتې پورې د ګرځندو او ثابتو روغتیایي مرکزونو له لارې 8 میلیونه ماشومان چې په سخته خوارځواکۍ اخته وو معاینه کړي. د یونیسف په یوه مطبوعاتي بیانیه کې چې د تیرو شپږو میاشتو په موده کې 3,500 ماشومان د درملنې لاندې ونیول شو. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگتن نوري. د پاکستان صدر اعظم شاباز شریف ویلي پروسته ځانمر ګبریدون کې د نوموړو په وینا افغان اتباع لاس لري. شاباز شریف ادعا وکړه چې د پاکستان د حکومت مخالف سغدریزه وسلوال په افغانستان کې خپلو پناځایونو فعالیت کوي. د نوموړي ښکاره اشاره د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو جنګیالو ته وه چې د پاکستاني چارواکو په وینا په افغانستان کې ډېره دي، خو طالبانو د پاکستان د حکومت دغه الزامونه څوارې رد کړي دي. لبل خوا په داسې حال کې چې پاکستان او چین د چین او پاکستان د اقتصادي کاریډور چې د کمربند او سړک د ابتکار په نوم یادیږي او نړۍ ته د بیجنګ د لاسرسي مرکزي پلان ګڼل کیږي لسمه کلیزه اول منزله په اسلام آباد کې د امریکا غا خبریاله سارا زمان په خپل لیګلی رپورت کې وایي د چین پانګه له 6 میلیارد ډالر نه سیوا شوی، خو په عین وخت کې په فوق العاده توګه د پاکستان د بهرني پور لوړېدو باعث شوی هم ده. د ایران د ولتی رسنۍ ویلي د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو د چهارشنبه په ورځ د زمري په یو لسمه د فارس په خلیج کې هغو ستراتیژیکي ټاپوګانو ته نږدې سمندري تمرینات سرته ورسول چې د ایران تر کنټرول لاندې دي، خو متحده عربي امارات هم د ملکیت ادا کوي. د هند په لرې پراته ایالت مانیپور کې د مې په میاشت کې د قبیلوي شخړو د پیل کېدو له امله چې ګومان کېږي 130 کسان پکې وژل شوي او په لسګونو زره خلک په نتیجه کې بې کوره شوي دي. په دغه سیمه کې د هند مرکزي حکومت د زرهاو امنیتي ځواکونو باوجود وضعیت په بشپړ ډول آرام شوی نه دی. د برېټانیا حکومت د سه شنبه په ورځ د عراق د یزیدی اقلیت پر خلاف په 2014 میلادي کال کې د اسلامي دولت د وسلوالو اعمال جنوساید یا نسل وژنه وبلله. په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو پخوانی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سه شنبه په ورځ یو ستر فدرالي منصفه هیئت د 2020 میلادي کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې له ناکامېدو وروسته په سپینه ماڼۍ کې د پاتې کېدو په غرض نوموړی بغیر قانوني هلو ځلو تورن کړ. ښاغلي ټرمپ د 2024 میلادي کال د جمهوري ریاست لپاره خپل ځان بیا کاندید کړی او د توقعاتو برخلاف خپل طرفدارانو کې ملاتړ هر ورځ زیاتیږي تر ټولو مخکې دی. د فرانسې او جاپان هوایي ځواکونو د شنبه په ورځ په جاپان کې د هوایي جنگ تمرینات بشپړ کړل، خو په داسې حال کې چې پاریس هڅه کوي چې له ټوکیو سره په نظامی برخه کې خپل ائتلاف پراخه کړي او د هند او پاسفیک په سیمه کې فعال رول ولوبوي، حکومت په ټوکیو کې د ناټو د یو ارتباطي دفتر د پرانیستلو مخالفت کړی. د ټایفون قانون پونوم تباہ کون کې سمندري طوفان چې سخت جاکړ او باران سره ملګریو چهارشنبه په ورځ د جاپان د اوکیناوا په ټاپو کې د برېښنا ستنې راوغورځولې، له 200,000 نه زیات خلک له برېښنا نه محروم شو. طوفان دا وخت جنوبي لویدیځو ټاپوګانو په لورې د حرکت په حال کې دی. په چین کې په پرله پسې ډول د 14 سختو اورښتونو وروسته ځمکې خوېدلې او سیلابونه راوتلې دي. طوفان تر ټولو زیات د چین پایتخت بیجنګ وځپو. متحده ایالاتو رسمن د چین د بهرنیو چارو نوی وزیر وانګیتا بلنه ورکړې ده چې واشنگتن ته سفر وکړي. د روسي ستر محکمه پرون دو چهارشنبه پر ورځ د روسي ژورنالیست ایوان سافرونوف چې له دولت سره د غداري په جرم ورته د 200 کالو د بند سزا اورول شوې ده خواست رد کړ. د 30 کلن سافرونوف تیر کال د روسي استخباراتو په دې تور ونیو چې د چک د جمهوریت استخباراتو او د روسي او جرمني د سیاسي چارو ساينس پوهته د روسي د پاوز پټ رازونه ور حواله کړو خو نوموړي لګول شوي تورونه په کلکه رد کړي دي. دا خبرونو پای.
خبرونو مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنی پښتو خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اوسنۍ حالات په اړه کې مهم مطالب لرو او د امریکا جغ سر مقاله هم اوریدلې سي. خو لومړی به دا راپورټ واوري. د طالبانو سره تلیدنی او خبرو ورسته د بشری حقوقو مدافعینو پر امریکایي ډیپلوماټانو سخت نیوکه کړي. د امریکا د کانګرس د ځنو غړو په ګډون یو شمیر افغانانو او د بشری حقوقو د نړیوالو سازمانونو چارواکو ویلي چې په داسې حال کې چې طالبانو پر عامو افغانانو په ځانګړي ډول پرنجونو او شذو اجتماعي محدودیتونه ډیر کړي، د قطر په غونډه کې باید په جدي ډول د طالبانو پر کړنو بحث وي. دنی مبصرین بیا د طالبانو سره دا ډول تعامل مهم ګڼي. نور تفصیل پر پورت کې واوري.
د چارو یو شمیر څارونکو او د ټولنیزو رسنیو کارونکو د دوه پلیدنه کې په ځنګړی ډول د افغان میرمنو او انجونو او بشری حقوقو په چارو کې د متحده ایالاتونو د ځنګړی استاد رینا میری پر ګډون کلکینی وکه کړی دی. میرمن میری که څه هم په دې غونډه کې د ګډون دلیل واضح کړی او ویلي دي چې د افغانانو او بشری حقوقو د فعالینو په غوښتنې ګډون کړی، خو یو شمیر مدني فعالانو میرمن میری طالبانو ته په لابیګری تورنه کړې ده. رینا میری تیر کال ویلي وو هغه مهال به له طالبانو سره وګوري چې دا ډله په افغانستان کې د انجونو او میرمنو د حقوقو د تامین په برخه کې عملی ګامونه پورته کړي.
توقع فعالین حقوق زن و حقوق بشر از آمریکا، سازمان ملل متحد و بانو امیری امین بوده که اینا طالبان از عمل کردشان در افغانستان و سیاست های از اینا در قبال زنان و مسائل حقوق بشری مسئول، پاسخگو و جوابده بسازند.
د بشری حقوقو سازمان د خدو څنګه مرستيالي هدر بار هم د غونډې د خبرګون خدلای او ویل دي چې د دوه د غونډې پاړه د متحده ایالاتونو په اعلامیه کې د بشری حقوقو مسأله په منځ کې راغلي او کټ او پورته مثبت ټکي یاد شوې دي. میرمن بار زیاته کړي د ځانګړو مخله پاړه د بشری حقوقو له افراطي سرغړونکو سره اصولي تعامل دی په داسې شکل وشي چې عادي کېدل مشروعیت او پیژندل یې کم شي، یعنی د بی او ګټي او د غراز د لاسراوړنې په ارزونه سره
وګورئ. احساس کوم طالبان پر مجمنو او جنو د محدودیتونو د وضع کېدو او پراخېدو په ګډون د بشري حقوقو موضوع په ډېری هوښیارۍ سره پر مخ وړي او له دې کار نه د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د خر په وړاندې د چنې وهلو لپاره کار اخلي څو له هغوی سره په تعامل کې ووسی.
د افغانستان د ملي مقاومت جبهې د بهرنیو اړیکو مسؤل علي میسم نظری هم پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی چې تعامل او ډیالوګ باید په دې وتوانیږي چې په طالبانو نړیوال معیارونه او ارزښتونه او د افغانستان د خلکو د غوښتنې پر بنسټ د مشروع حکومت جوړول ومني. د متحده ایالاتونو کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال هم له طالبانو سره د وست او امیری پر لیدنه انتقاد کړی او ویلي دي چې امریکا او نړۍ باید د طالبانو د رژیم د دې کېدو په برخه کې اقدام وکړي.
افغاني خزي د دوه له ناسو نه وځي کرک لري، بلکې په دوه کې ټول تکراری ناسو ته د شک په سترګو ګوري او ډاډ یم چې ټول سره د فکر شته چې نړیوالو قدرتونو ته تر بشري حقونه وړاندې خپلې ګټې اوس مهمې دي.
زه د دې غونډې څخه شخصا هیڅ کوم توقع نه سم درلودلې او زه فکر کوم هیڅ افغان میرمنه به د دې غونډو څخه توقع ونې سي درلودلې. اول خو په دې خاطر باندې چې قطر هغه هیواد دی چې کلونه کلونه ای طالبانو ته ځای ورکړی دی، طالبانی حمایت کړی دی او هر هغه مهم سیاسي تصامیم چې د طالبانو په حق لغښتل شوی دی هغه په قطر یا دوحه کې لغښتل شوی دی.
بلخوا امریکای چارواکو سره تلیدنې ورسته د طالبانو د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په دوحه کې د امریکا او ځینو لویدیځو هیوادونو د ډیپلوماټانو او استادو سره په کتنه کې له هغوی څخه غوښتي دي چې د دوحې په ځای د کابل څخه خپل ماموریت پر مخ بوزي. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
متضاد اړخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هايل د هری جمعه په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پوري د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هايل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
قدرمن اوریدونکو د امریکا د کانګرس دیموکرات غړی ادم سمیت وایي د افغانستان په اړه له اول ورځې دریځ دا و چې امریکا به په افغانستان کې د مرستې لپاره هر هغه څه چې کولای شي تر سره به کړي د امریکایي سیاستوال وایي مهمه خبره دا ده چې د افغانستان د شوزو حقونه خوندي وي او په دې باور دی چې د مرستې غوړه لار دا ده چې د طالبانو لارې نه بلکې مستقیم د افغانانو سره د مرستې لارې چارې ومندل سي ادم سمیت د امریکا جغ سره د مرکه په پیل کې په افغانستان کې پر شوزو د بیلا بیلو فشارونو یادونه کړې زه
د افغان خزو سره د امریکا د ژمنو خبر کوم د امریکا د استازو د جرګې په خوانی رئیس نانسی پلوسی په ټینګار سره ویلي و چې افغان خزی به یوازې پرې نګدو ولسواکۍ ته به وده ورکو او د خزو د حقونو لپاره به مبارزه کوو د طالبانو د دوه کلنې واکمنۍ په پوره کېدو سره آیا امریکا لدی چې افغانستان یې یوې ترهګرې ډلې ته پرې خود او دغه هیواد په اړه هیڅ تګلار هم نه لري ستاسو
ارزونه څه ده امریکا په نړۍ کې د دغه ډول حالاتو درامنځ کې دوه مخنیوي لپاره څومره ځایونو ته د تللو مسولیت لري د نړۍ په بیلابیلو ځایونو کې بعد د ویرون کې حکومتونه واکمن دي دغه حکومتونه په بیلابیلو ډولونو سره خپل خلک ځپی او تعذیبوي ولې باید امریکا دغه ستونزې حل کړي زه په دې اړه چې د امریکا د استازو د جرګې په خوانی مشر نانسی پلوسی څه ویلي او کومې ژمنې شوي څه نشم ویلای زه پر دې چې د افغانستان په اړه لومړی ورځ زما درې څه وو په هیګم زما درې داو چې موږ به هر هغه څه چې په افغانستان کې د مرستې لارې کولای شو هغه به کوو دا یو مهمه موضوع ده دا مهمه ده چې د افغانستان د خزو حقونه خوندي وي او اوس د افغانستان د خزو د حقونو وضعیت ډیر بد دی مونږ به ټول هغه څه چې کولای شو د دوی سره د مرستې لپاره وکړو خای یو څوک استدلال وکړي خو که امریکایان په افغانستان کې یو بل کال 15 کال او یا شل کال نور پاتې شي وای حالات به هیڅ بهتر شوي نه وای
بل پس په امریکا کې د افغانانو د میشتې دو قانوني طرحه ده هغه افغانان چې امریکا ته راوستل شوی دي دوی دلته او په نورو هیوادونو کې هم به سرنوشت دي او لستوزو سره مخ دي آیا دا طرحه به پاس شي
په دغه اړه زه 100% متفق یم مونږ باید په امریکا کې د افغانانو د مشکدو قانون منزور کړو لما هغه کرش مېره اوس ګډوډه شوی خو امریکا کې د مهال احتیاز او خطر سره زور پورې افغانان د ځانګړي ویزې لاله امریکا ته راغلي خو د امریکا د دوه ویزو ټاکل شوی شمیر پوره شوی دی د تیوري له نظر په دغه حالت کې باید دغه ویزو خوندان ډیر تخپل هوادونو ته ستان شي خدا خبره هیڅ نه منلونه ده مونږ په دغه اړه چې دې خبره ته نه وایو او دوه خلکو ته وایو چې همدلته پاتې شي پوره واک لرو تیر کال سناتور ګراسلی د افغانانو د مشت کې دوه قانوني طرح مخونی ولا دغه طرح د امریکا د دفاع په قانوني طرح کې شامل شوی و مونږ د امریکا د دواړو ګوندونو د کانګرس غړو د دغه قانون د پاس کېدو لپاره مبارزه کوله سکه موږ بیا هڅه کوو زه په دې اړه ډیر په اخلاص هڅه کوم دا هغه څه دي چې مونږ یې کولای شو مونږ افغانستان ته د طالبانو د بدلولو لپاره نشو تللای خو مونږ هغه سل زره راغلي افغانان خوندي کولای شو
مایکل مکال د امریکا د باندنیو چارو له وزیر څخه غوښتي چې د طالبانو سره د لیدنو او کابل ته د تللو لپاره د طالبانو سره اړیکې نه نورماله کوي اوس د افغانستان د لپاره د امریکا ځانګړی استازي او د افغان میرمنو د لپاره د امریکا د باندنیو چارو په وزارت کې ځانګړی استازي په دوه کې دی او د طالبو استازو سره ګوري په دې اړه استازي دریځ څه دی ځکه نړیوالې ټولنې ویلي چې کا دوی هر څه وایي نو مونږ لیدلې دي چې د نړیوالې ټولنې هر غوښتنه چې طالبانو تر اوسه نه ده منلې
دا هغه څه دي چې ما په تیر جواب کې هم ورته اشاره وکړه. دا ستونزمنه ده افغانان د طالبانو په حاکمیت کې له سختو حالاتو سره مخامخ دي. طالبان حکومت کوي، مونږ ترې وبریده د طالبانو دا ولټیا چې اقتصاد وده ورکړي راکمه کړي، خو دا افغانان له ستونزو سره مخ کوي. بلې خوا که مونږ د افغانانو سره د مرستې کولو لپاره د طالبانو سره کار وکړو، دا کار طالبان تقویه کوي. که مونږ په دې اړه چې د افغانانو د لوږې د پای ته رسولو لپاره څه کولای شو تر څو کم افغانان له لوږې مړ شي، زه په دې اړه لږ تر لږه ډیالوګ کولو ته چمتو یم. زما موخه دا ده چې دا به ډېر ښه وي چې د طالبانو پرته د افغانانو سره مخامخ مرستې وشي، خو بشري ناورین ته په کتلو سره مونږ اړ یو چې د نورو انتخابونو په اړه هم فکر وکړو.
تاسو اوس د طالبانو د دوه کلنې واکمنۍ په پوره کېدو د افغانستان حالات څه ډول ارزوي؟
وګورئ، دا ټول یو ناورین دی. دا یو له تراژیدۍ څخه ډکه پایله ده. تاریخ ته نظر وکړئ، کبیر ته 1990 کال ته ولاړ شو. مونږ هڅه وکړه چې د افغانستان سره د یو مشروع نظام په جوړولو کې مرسته وکړو. دا سي نظام چې هغه دومره قوي وي چې کافي شمیر افغانان ملاتړ وکړي، خو دې کار پایله نه درلوده. هغه اختلاس او مسایل چې کرزي سره درلودل هغه حل نشول. مونږ هیڅ وخت په دې ونه توانیدلو چې د خلکو لملاتړ برخمن حکومت رامنځته کړو، او دا یو لویه تراژیدي ده.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. کورنۍ نړیوالې او سیمېزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په 6:30 له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
قدرمنو اوریدونکو، هغه افغانان چې په وروستي میاشت کې د جنوبی امریکا له هیوادونو څخه په غیر قانوني توګه امریکا ته داخل شوی دي، د کار او سرپناه په ګډون د جنو ستونزو سره مخامخ دي. په دغه مهاجرونو کې یو پخوانی افغان سرتیری محمد صدیق حبیبی هم دی چې امریکا ته په قانوني توګه راغلی، خو نس کولای د کار اجازه ترلاسه کړي او یا هم کرایه کور ونیسي. نور تفصیل پر پورت کې.
محمد صدیق حبیبی لکلون رئیس د افغانستان د ملي اردو غړی وو او د طالبانو پر ضد جګړه کړې. خو دغه ډلې د بیا راڅرګندېدو له امله محمد صدیق حبیبی د تعرق راي شو چې د سلګونو زرو نور افغانانو په سر د افغانستان څخه ووځي. هغه د امریکا متحده ایالاتو ته د رسیدو لپاره د خوندي ژوند پیل کولو په مخه تر ډیرو پولو را تېر شوی دی. د یوې خوا د جنوبي امریکا تر لسو نه زیاتو هیوادونو ته د قاچاقي لارو ستونزې، له بلې خوا د نوي ژوند د پایل او په قربه هواد کې د پناخستو له ستونزمنو لارو د تیرې دوه ننګونو هغه له خوشنمون کې حالت سره مخامخ کړی دی.
ما از امین مرز داخل امریکا شدیم، از امو استقامت، از امو استقامت بالا ما از امو دیوال اول داخل خاک امریکا شدیم. د اونون جما ششتگی بودیم، یک شب ما د اون استقامت یک شب ما تیر کردیم. باز ما را فردا شامش ما را انتقال داده، کمپ ما را انتقال داده که آمدیم کمپ. اما ما در راه قطع زیاد مشکلات ها ما رخ دادیم، اما ما که در اینجا آمدیم ما به قیمت جان خود آمدیم، به قیمت سر خود ما اینجا آمدیم. اما ما در زیاد مشکلات ها را دیدیم در راه. ما دیگه که در اینجا آمدیم کم از کم سفر ما 3 ماه طول کشیده.
نوموړی له ډیرو کلونو راهیسې د افغانستان د ملي اردو غړی وو او له طالبانو سره جګړه کړې ده. خو دغه ډلې واک ته په رسیدو سره محمد صدیق حبیبی او سلګونه زره نور افغانان د افغانستان څخه وتلو ته اړ کړل. دوی اوس د یو امن ځای او د سولې ژوند پیل کولو په مخه هر چیرې لاله هاند او سرګردانه ګرځي.
فعلا ما د امریکا هیڅ مصرفیت ندارم، د اینجا اجازه کار نداریم، اینجا ما هیڅ سرنوشت متانوز اینجا ما نداریم، سرنوشت ما نداریم در امریکا. ما فعلا در خانه دوستا زندگی میکنم، همراه دوستای خود هستم.
وقتی که افغان ها یا هر کسی دیگری که خلاف قانون داخل خاک امریکا میشوه، پلیس سرحدی اینا را گرفتار میکنه. تا وقتی که اینا تعیین سرنوشت میشون یا به عبارت دیگه بر زینا زمینه مساعد میشوه که اینا بتانن سالم درخواست بتن، اینا رو پیش خود نگاه میکنن، اما بعضا اینا را اجازه میتن که بره داخل خاک امریکا شوین، مشروط به این که بیانی تاریخ شما با محکمه مراجعه بکنه.
یو شمیر افغانان در برازیل در کدواله یو یاد مهاجرت بشر دوستانه و زو پدر لودلو سره لیولو سه وادون از خیراتیر شوی او زانون ایدلتا سیویل امریکا تر رسولی چه هدفی در امریکا در متحده ایالات و مکسیکو ترمنز پولی ترسیدل او بیاد خپل روستی هدف پلور چه متحده ایالات اتلل دی. غرزنگ در امریکا غاگ واشنگتن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غټ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غټ په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنه پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لانډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست خبرونه په لانډو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه په لانډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پر لندو سپو 2015.0 9315.5 میگا هرتز اوریدلی شئ.
قدر من اوریدونکو، د سه شنبه په ماښام په واشنگتن کې د یو ستر فدرالي منصفه هیئت لخوا رسمان د امریکا د پخواني جمهور رئیس ډونالد ترامپ د تورنولو وروسته د نوموړي په مخ کې پراته حقوقي خطرونه لا نور هم مخ پر زیاتېدو دي. منصفه هیئت ترامپ په 2000 میلادي کال کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو له بایللو وروسته په سپینې ماڼۍ کې د پاتې کېدو په غرض په غیر قانوني توګه د انتخاباتو د نتیجې د شنډولو په هڅو تورن کړ. په واشنگتن کې به د امریکا ژغ د خبریال مایکل براون د رالیږلي رپورټ خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته در واوروي.
پخوانی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په 2000 میلادي کال کې د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې له ناکامۍ وروسته په غیر قانوني توګه په قدرت کې د پاتې کېدو په خاطر د انتخاباتو د نتیجو د بدلولو د هڅو له امله د سه شنبې په ورځ رسمن تورن شو. ځانګړي مفتش جک سمیت په یوه مطبوعاتي کانفرنس کې ویل چې د ټرمپ لخوا د درواغو د خبرولو په وجه د هغه ملاتړ کوونکو په واشنگتن ډی سی کې د متحده ایالاتو د کیپیټل په ودانۍ برید وکړ.
زموږ د ملت د کیپیټل پر ودانۍ د 2021 میلادي کال د جنوري د شپږمې برید د امریکا د ولسواکۍ پر سیټ یو بې سابقې تیری و. په دې اړه په لګول شوي تور کې توضیحات ورکړل شوي. منشای له درواغو نه و. هغه در وخت چې مدعالیهی د متحده ایالاتو د حکومت د بنیادی او اساسي دندې یعنی د ملت د جمهوري ریاست ټاکنو د رایو راجمع کولو، شمیرلو او پایلو د تصدیقولو پروسې د ګډوډولو په خاطر خبره کړې وه.
د ټرمپ د انتخاباتي مبارزې دفتر په ځواب کې په یوه مطبوعاتي بیان کې ویل چې جمهور رئیس ټرمپ تل قانون او د امریکا د اساسي قانون پیروي کوي او د یو زیات شمیر ډیرو رسیدلو او قابلو مدافع وکیلانو په مشورې عمل کړي. توقع ده چې ټرمپ په لومړي وار د دې حقوقي دعوه په اړوند نن پنځشنبه ته اګست په 3 مازیګر 4 بجې د واشنگتن ډی سي د یوې فدرالي محکمې د قاضي په مخ کې احضار شي. د تیرو 2 میاشتو په موده کې دا دویم ځل دی چې وستر فدرالي منصفه هیئت ټرمپ د جرم د سرته رسولو په ارتکاب رسمن تورنوي. ځانګړي مفتش جک سمیت ټرمپ د خپل کار د دورې په پای کې د فلوریډا په ایالت کې واقع په خپل شخصي تفریحي بانډې مار ایلاګو کې په غیر قانوني توګه د اشهدو محرمو او سري اسنادو په ساتلو هم تورن کړو. د امریکا د قانون له مخې ټرمپ مکلف و چې دا اسناد د خوندي ساتلو په منظور ملي آرشیف ته سپارلی وي. توقع ده چې په دې اړه به د ټرمپ محکمه د 2024 میلادي کال په مئی کې د فلوریډا ایالت په یوې فدرالي محکمې کې پیل شي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
درنو اوریدونکو د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. امریکا څرګنده کړې ده دا چمتو ده د ډی پی آر کی سره دوی د هیڅ مخکنی شرایطونه په اټومي خبرو کې بوخته شي، مګر څنګه چې د بهرنۍ چارو وزیر انټونی بلینکن د تازه وخت د اسپین په امنیتی فورم کې ویلي، موږ داسې ځواب لاسته راوړو د یو بل پسې توغندي وتغول شلو. د 2022 کال له پیل کېدو نه راپدی خو ڈی پی آر کے د اٹکل مخې سلطو غوندی توغولې دي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ګشمیر پریکړه سرغړونه ده. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن د ڈی پی آر کے د پارونه او ثبات په جواب کې لا تر اوسه ولاړ نه ده. هغه انډیوالې اتحاد چې موږ د جاپان او جنوبي کوریا سره درلود هاته قوی و ده کوي، حتی جوره کېږي او موږ نور اقدامات وکړو چې موږ به خپل ځان نه دفاع وکړو، زموږ د متحدینو او انډیوالانو نه دفاع وکړو، د هر هغه یرغل مخه نیسو چې د شمالي کوریا نه مخامخ کېږي. د درو اړخیزو روابطو ژوروالی د دغو درو هیوادونو د دفاع وزیرانو په سنگاپور کې د جون په میاشت کې له غونډې نه څرګند وو چې دوی وعده وکړه د خپلو هغو اندېښنو غمخوري چې د ډی پی آر کې د عامه وژنې د وسلو او د توغندیو د پروګرامونو په باره کې لري. په ګډه د درې اړخیزې همکارۍ له لارې او له نږدې نه همکاری کوو چې د کوریا د ټاپو وزمې بشپړ غیر نظامي کېدل لاسته راوړو. دغه همکاري هغه وخت قوي شوه چې د جولای د میاشتې په څلېرشتمه نېټه په جنوبي کوریا کې د امریکا په اټومي وسلو بار وبتل هم راورسېد. دا مازې څو ورځې وروسته له هغه و چې په لسیزو کې د لومړي ځل لپاره د امریکا په اټومي وسلو سنبال وبتل دغه هیواد په بندر کې لنګر واچو. برسیره پر دې امریکا، جاپان او جنوبي کوریا وختي د توغندیو د خبرداري د ډاټا د شریکولو په باره کې خبرې کوي او په ګډه د نظامی تطبیقاتو د ډیر منظم کېدو لپاره پلانونه جوړوي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویل ځکه نو په دې تاثیر سره هغه ځواب چې شمالي کوریا په دغو پر لاپسې پارونو سره ورکړ یوازې هغه کار کلک کړ چې امریکا، جنوبي کوریا او جاپان یې په ګډه کوي، چې د دې ډاډ ورکوي چې موږ له خپلو ځانونو نه دفاع کولی شو. د څرګند کړل هغه بل لار چې امریکا یې تعقیبوي دا ده چې کوشش کوي پی آر سی وحزوي چې شمالي کوریا د خپلو د خبرو میسته راولي چې کوریا د ټاپو وزما په باره کې د غیر اتومي کېدو لپاره ګډ لیدته پرمختګ ورکړي. څه چې ما د چینایي انډوالانو سره شریکل هغه دادي چې موږ په دې عقیده یو چې تاسو نادره نفوذ لري او موږ په دې هلو چې تاسو بل دغه نفوذ نه کار واخلي چې له شمالي کوریا نه ښه همکاري لاسته راوړي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویل چې پی آر سی نشي کولی او یا نه غواړي چې مرسته وکړي. امریکا به زموږ خپل دفاع د جنوبي او کوریا او جاپان دفاع قوی کولو ته دوام ورکړو. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړ.
درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.